دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن شنبه ده د دیارلسو اتنیوی کال د قوس د میاشتې دوه ویشتمه ده چې د 2019 کال د دسمبر د میاشتې دیارلسمه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ ډول تخطی نه ده کړی او په جرأت نتیجه اعلانوي زلمی خلیلزاد د خبرو دپاره پاکستان ته تللی او مظاهرچیانو په جنوبي کوریا کې د امریکا د سفیر انځورونه ښکولي دي
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان په اړه د جنجال دوام خو د ټاکنو انتخاباتو کمیسیون وایي چې لومړنۍ نتیجې اعلانوي
مونږ په ډېر جرأت سره مونږ نتیجه د انتخاباتو اعلانو هم قسمي اعلانو هم ابتدایي اعلانو
د امریکا د استازو مجلس قضایه کمیټه د جمهور رئیس ټرمپ پر خلاف د استهزاء د تورونو په اړه نن رایګیری کوي
abuse of power or quid pro quo bribery call it whatever your focus group wants to call it
le qudrat takha nawara gata khistal deusup badal ki yusawar kawal rushwat
da aw zuni nor matalib da afghanistan simi aw nari da rawano halat pa barakilaro kho us ba da dia sat khabaruna ashqula rahimzoi aw za shafi sardar tastuwayo
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ ډول تخطی نه ده کړی او په جرأت نتیجه اعلانوي په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتو نه څه د پاسه دوه نیم میاشتې وروسته لا هم نتیجه نه دی اعلان شوې اصلي جنجال د انتخاباتو نه وروسته د شاوخوا درې سوه زرو جنجالي رایو د شمیرلو او تفتش په سر دی چې نن په دې ستونزې د هوارولو لپاره د دوه ټاکنیزو کمیشنونو د چارواکو جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو د څار ټورونو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو د استازو په ګډون یو غونډه شوه چې شپږ ساعته دوام وکړ په غونډه کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د یو شمیر استازو او د ټاکنو د انتخاب او د ټاکنو د خپلواک کمیشن د مشرتابه ترمنځ څو ځلې لفظي شخړې هم وشولې د شخړو نه وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال اسمت الله مل پرته لډاره اسمت الله مل وویل چې پرته لډاره او په ډاګه کمیسیون د انتخاباتو نتیجه اعلانوي
مونږ په ډېر جرأت سره مونږ نتیجه د انتخاباتو اعلانو هم قسمي اعلانو هم ابتدایي اعلانو هر څوک چې مونږ سره مشکل لري هغه قانون هغه اصول هغه مابس او هغه
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا ونه ویل چې نتیجه به څه وخت اعلانوي
په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې د لنډې وقفې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دی د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دغه لنډه وقفه په داسې حال کې رامنځته سوې چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د باګرام هوایي ډګر ته نږدې د یو روغتون په ودانۍ کې د موټر بمې او وسلوال برید پړه منلې ده په دغه برید کې دوه تنه وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي د پېښې قربانیان ټول ملکي خلک دي ښاغلي خلیلزاد د دغه برید په تړاو نن په خپل ټویټر لیکلي دي چې د طالبانو سره په خبرو کې په دې وجه سخته غوسه څرګنده کړې ده زلمی خلیلزاد نن جمعه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی دی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل سوي چې دواړو لورو په افغانستان او په سیمه کې د سولې او ثبات پر مسالو باندې خبرې کړې دي
د غزنی چارواکوي د جغتو پولیسوالۍ کې موټر د سړک د غاړې د پمین ور ختلی دی چې سپاره لس مسافر پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي د غزنی د والی بیان محمد عارف نوري امریکا غک سره په مرکه کې پیښه تایید کړله او ویل چې د جغتو د ولسوالۍ د قیاق د درې په سیمه کې د ماین د چاودنې په دې پیښه کې په وژل شوو کې یو ماشوم او څلور ښځې دي د غزنی د ولایت د چارواکي د وینا له مخې په ټپیانو کې درې ښځې هم شاملې دي چې د درملنې دپاره د غزنی ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي
د افغانستان د محبسونو او توقیف خانو د رهبری د یوې تازه پریکړې لمخې هر هغه زندانی چې سل پاڼې کتاب مطالعه او په اړه یې سیمینار ورکړی د بند مدایې شپږ ورځې کمیږي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه پریکړه د سرخی پلا زندان د زندانانو لخوا د لسټوکه لیکل شوي کتابونو په پرانیست غونډه کې سوې ده. دغه وزارت ویلي چې په یاده غونډه کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار ډاکټر میرویس کوچی محبسونو او توقیف خانو رهبری او یو شمیر زندانانو هم ګډون کړی و.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري. د هم نړیوال خبرونه په عراق کې تر ټولو جګپوړي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د حکومت ضد مظاهره چانو وژل کېدل غندلی دی او په هیواد کې د وسلو د کنټرول غوښتنه کړې ده. د ښاغلي سیستانی د دې څرګندونو نه څو ورځې وړاندې یوې ډلې کسانو چې مخونه پټول په مظاهره چانو ډزې وکړلې او شل تنه ووژل. سیستانی نن د جمعې په ورځ یو ځل بیا د امنیتي ځواکونو نه وغوښتل چې د مظاهره چانو سره دې د تشدد نه کار نه اخلي او د مظاهره چانو نه هم وغوښتل چې تشدد نه کوي.
په لیبیا کې جنرال خلیفه هفتار چې ځان د لیبیا د ملي پوځ قومندان بولې اعلان کړی چې د پایتخت ترابلس د نیولو لپاره به تازه تاروزي عملیات پیل کوي. د خبر تفصیل د نظرانی یوسف زیس خواوري.
شاخو اته میاشت کېږي چې د جنرال خلیفه هفتار په مشرۍ ځواکونه کوشش کوي چې په نړیواله کچه د پیژندل شوی حکومت نه پایتخت ترابلس ونیسي، خو د هغه ملیشو یوازې خار محاصره کړی. په جګړو کې چې د اپریل د میاشتې نه پیل شوی تر اوسه پکې د زرو نه زیات کسان وژل شوي چې اکثریت یې جګړماران دي. خو جنرال هفتار نن په ټلویزیون کې اعلان وکړو چې د پایتخت د نیولو دپاره تازه تعرضي عملیات پیل شوي دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري. د برتانیې په سرتاسري انتخاباتو کې د بریالیتوب وروسته بوریس جانسن د انګلستان د ملکې سره ګوري چې خپل نوی حکومت جوړ کړي. د بوریس جانسن په مشرۍ د برتانیې محافظه کار ګوند په غوټ بریالیتوب سره د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې. هغه بدلون چې ښاغلي جانسن ته اجازه ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې د وتلو لپاره خپل پروګرامونه پیل کړي. د مارګریټ تارچر له وکمنې وروسته تر اوسه د لومړی ځل ده چې محافظه کار ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ خپلوي. د دغو انتخاباتو نتیجه د برتانیې د کارګر ګوند د مشر جرمی کوبرن لپاره یوه لویه ماته ګڼل کیږي.
مظاهره چانو په جنوبی کوریا کې د امریکا د سفیر انځورونه شکولې دي. مظاهره چان ځکه په غوسه دي چې امریکا د جنوبی کوریا څخه غوښتي دي د خپلې دفاع لپاره باید ډېرې پیسې ورکړي. د خبر تفصیل د وحید الله فیض څخه اوري.
مظاهره چان چې د امریکا د سفارت مخ ته راټول شي وو نارې وهلې د امریکا سفیر ووزه موږ ساسو مستعمره نه یو او نه هم د بانک د پیسو ورکولو ماشین یو. په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر هیری هیریس وروسته له هغې د سیاسي جنجالونو سره مخ شو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبی کوریا د چارواکو نه وغوښتل چې په هغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په بدل کې باید 2 میلیارد اضافي ډالر ورکړي. امریکا په جنوبی کوریا کې تقریبا 28,000 عسکر لري. مظاهره چانو چې اکثریت ځوانانو د سفارت مخ ته د امریکا د سفیر عکسونه چیرې کړل. وحید الله فیضی، امریکا غک، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. امریکا په څلور میاشتو کې دوهم ځلې د منځني واټن بشتونکی راکټ وازمایه. یوه ورځ وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو یو ځمکنی بالستیک میزایل وازمایه، د روسیې حکومت ویلي دی چې دا اقدام ورته د اندېښنې وړ دی. دغه توغندی د پنجشنبې په ورځ د کالیفورنیا په ایالت کې په یوې امریکایي پوځي اډې کې وازمایل شو. د منځني وطن وشتونکو توغندیو د منع کېدو له تړونه د امریکا د وتلو وروسته په تیرو څلور میاشتو کې دا د امریکا دوهم راکټي ازموینه ده. او وروستی خبر دا چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په انقره کې د امریکا سفیر وروسته تر هغه اعزار کړ چې د امریکا کانګرس په تازه اقدام کې یوه لایحه منظوره کړه. په دې لایحه کې د ترکیې پوځیانو لخوا د ارمنستان د خلکو وژل کېدل ډله ایزه وژنه پیژندل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د همدې پریکړې په حق لایې خپل اعتراضات امریکا ته څرګند کړي دي. د امریکا د سنا مجلس د غلایحه د پنځشنبې پر ورځ په قوت اکثریت منظوره کړله، خو ترکیه وایي د لایحه اعتبار نه لري او د امریکا په کانګرس یې تور ولګوه چې تاریخ سیاسي کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون، د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د جمهوری ریاست د نوماندانو ترمنځ د شاوخوا 300 جنجالي رایو په سر یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جمعې په ورځ یو غونډه جوړه کړه. خو د نومندانو د ټاکنیزو ټومونو او کمیسون ترمنځ د ستونزو د حل لپاره یې لا پریکړه نه ده کړې. په دې اړه زموږ د همکار اکرام شینواری رپورټ واوري.
په افغانستان کې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو وروسته د شاوخوا 300 جنجالي رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په سر د ټاکنو د خپلواکه کمیسون او د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د راپورته شوي جنجال د هوارول لپاره نن د جمعې په ورځ د دوه ټاکنیزو کمیسونونو د چارواکو، جمهوري ریاست د یو شمیر نوماندانو، څارونکو، ټولنو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو د استازو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې. په دې غونډه کې چې شاوخوا 6 ساعته لپاره یې دوام وکړ، د رامنځته شویو ستونزو د هوارول لپاره د ګډون کوونکو لخوا بېلابېل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې شوه. د دې غونډې پر مهال د نوماندانو د یو شمېر استازو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د مشرتابه ترمنځ 3 ځلې لفظي شخړې هم رامنځته شوې. کله چې د رحمت الله نبیل د ټاکنیز ټیم یو استازي متي ولا لخوا د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون باندې مخامخ انتقادونه وشو، د کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی غبرګون وښود او هغه او د کمیسیون څو غړي د څو شېبو لپاره د غونډې څخه بهر ووتل. د دې لفظي شخړې وروسته د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون مرسل عصمت الله عمل وویل چې کمیسیون به خامخا لومړنۍ پیالې او قسمي پیالې اعلانې.
موږ په ډېر جرأت سره مونږ نتیجه د انتخاباتو اعلانو، هم قسمي اعلانو، هم ابتدایي اعلانو.
افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالکبیر رنجبر ټاکنیزو کمیسیونونو ته وړاندیز وکړ چې د هغه 102,000 رایو په اړه چې د بایومیټریک سیستم د دستګاګانو د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ یا د ټاکنو ساعتونو وړاندې او یا وروسته کارول شوي د پیلو د پاڼو یا ریزلټ شیټونو پر اساس یې کمیسیونونه قضاوت وکړي. ښاغلی رنجبر د 2,422 محلونو د رایو په هکله هم وویل چې صندوقونه دې پرانیستل شي که د نوماندانو څارونکو په ریزلټ شیټونو کې لاسلیک کړی وي او د سټیکر شوي تذکرې لمخې کارول شوي وي نو باید دا رای هم وشمېرل شي. هغه د 102,000 او 610 جنجالي رایو په اړه وویل چې د دغو رایو صندوقونه هم باید پرانیستل شي او که دا وکتل شي چې څومره رای ورکوونکي په محل کې موجود وو او څومره رای په صندوقونو کې اچول شوي نو بیا دې پرېکړه وشي. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله وویل که په غیر مشرح ډول پایلې اعلان شي په دې صورت کې به د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې راشي. هغه د پایلو د اعلان پر مهال د 2 بندو ولایتونو د پایلو په شاملولو باندې ټینګار وکړ. د دې بحثونو په پای کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د کمپاین رئیس محمد عمر داوزی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ ټیم مرسیال اسدالله سادتی څخه وغوښتل شول چې د موجودو ستونزو د حل لپاره د خپل وړاندیزونه وړاندې. ښاغلی سادتی وویل که چېرې ټاکنو خپلواکه کمیسیون پایلې اعلان کړي چې درغلۍ څخه ډکې وي نو دغسې پایلې دوی ته د منلو نه دي. هغه ژمنه وکړه چې دغسې پایلو په وړاندې به په کلکه ودرېږي.
تعهد ما به مردم افغانستان است.
ښاغلی سادتی وویل دا د افغانستان خلکو سره ژمنه ده او دا چې بیا هلته موږ څه کولی شو او په کوم پړاو کې د درغلیو مخه ونیسو او د درغلیو په پایله کې د رامنځته شوي حاکمیت مخه ونیسو بیا دا موږ پورې اړه لري.
بازو مربوط به ماست.
محمد عمر داوزی د ښاغلي سادتی سرګندونو ته په ځواب کې دغه خبرې د یو داسې چا سره تشبیه کړې چې خپل سر ته یې تومانچه نیولې وي او وایي که دا ونه مني ګوندې زه خپل ځان وژنم. ښاغلي داوزی د ثبات او پالنې ټیم ته په خطاب کې ویل
شما شمارش د 27 ولایت هم کوشش کړئ چې توقف پیدا کړئ.
تاسو په ویش ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرلو د مخنیوي هڅې وکړي خو په ویش ولایتونو کې مو اثر او رسوخ نه درلود. په ولایتونو کې مو اثر او رسوخ درلود خلکو مو خبره ومنله او د کمیسیون دفترونه مو وتړل.
کمیسیونر بسکه
دغه بحث وروسته تمه کېده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون به خپله پریکړه اعلان کړي خو تر اوسه لا دغه کمیسیون خپل نظر نه دی څرګند کړی. د نننۍ غونډې وړاندې د دې اونۍ په سر کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم یو ورته غونډه جوړه کړې وه چې د کمیسیون او نوماندانو ترمنځ د شتو کومه مرسته ونه کړای شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په پام کې ده چې د استازو د مجلس قضایه کمیټه د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر خلاف د استهزاء د تورونو په اړه نن رایګیری وکړي. دغه رایګیری یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د دواړو ګوندونو غړو د 14 ساعتو لپاره یو جنجالي بحث درلود. نور حال په رپورټ کې واوري.
د دې کمیټې غړي د ورځې او شپې په اوږدو کې په داسې حال کې په جنجال اخته وو چې جمهوري غوښتونکو د دوو رسمي تورونو د له منځه وړلو لپاره پر یو اوږد باس ټینګار کاو او د اکثریت دیموکراتانو څخه یې د رایو د ګټلو تما نه درلوده. دا سازو د مجلس جمهوري غوښتونکي غړي ګای رشن تیلر وویل
ابیوس اف پاور اور کوئډ پرو کو برایبری کال اٹ وټ ایور یور فوکس گروپ وانټس ټو کال اٹ.
له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستل د یو څه په بدل کې یو څه ورکول رشوت. تاسو چې هر څه بولئ وی بولئ خو په پای کې د دعوا لپاره حقایق نه لرئ.
په لومړي مورد کې په جمهوري سټم تور لګول شوی چې له اوکراین څخه یې په 2020 کال کې د خپل سیال جو بایډن د پلټنو غوښتنه کړې او هغه هیواد ته یې پوځي مرستې ځنډولې دي. په دوهم مورد کې ټرمپ دې تورن دی چې د خپلو کړنو د پلټلو په لاره کې یې دا کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده. دا سازو مجلس د قضایا کمیټې مشر
زموږ ولسمشر د خلکو اعتبار ساتي. کله چې هغه له دغه اعتبار سره خیانت کوي او له هیواد څخه خپل ځان مخکې ګڼي نو هغه اساسي قانون ته خطر پیښوي، زموږ دیموکراسۍ ته خطر پیښوي او زموږ ملي امنیت ته خطر پیښوي.
ټرمپ له دغو تورونو انکار کړی او تمه لري چې د سنا جمهوري غوښتونکي غړي به ورته براءت ورکړي.
The radical left Democrats and the failed Washington establishment are trying to erase your votes.
سخت دریزه ارخی دیموکراتان هڅه کوي چې ستاسو رائے باطل کړي، ټاکنې بے اعتبار کړي او زموږ دیموکراسي لمنځه یوسي. خدا سي به ونشي. په اړه اندېښنه مکوي، زه په اړه زیاته بې خوبي نه کوم.
دا کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي ټرمپ ته وفادار پاتې دي. تر اوسه یوازې دا ګوتو پښمیر سناتورانو په هغه نیوکې کړي دي. دا سنا د دریو څخه دوه برخې یعنی په سلو کې اووه شپېته غړي باید د ټرمپ د محاکمې او له مقام څخه د هغه د لرې کولو لپاره رای ورکړي چې زیات احتمالي نه لیدل کیږي. حتی که ټرمپ د سنا له محاکمې بریالی راووځي، د اوکراین په اړه د هغه کړنې به د 2020 کال په ټاکنیز کمپاین کې یوه مهمه موضوع وي. تاج منیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د برتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د پنځشنبه په ورځ د برتانیا په انتخاباتو کې له بریالي کېدو وروسته نن جمعه د حکومت د جوړېدو په هدف د ملکې ملاقات ورغلی. د جانسن محافظه کار ګوند وکړی سول چې د 650 چوکیو څخه 323 چوکۍ وګټي. د هغه سیال کارګر ګوند 203 چوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د جانسن د بریا هرکلی کړی. نور حال پر رپورټ کې واوري.
د جانسن محافظه کار ګوند په لوی اکثریت سره د بریتانیا په پارلمان کې څوکۍ وګټلې چې له دې پام وړ پایلې سره به جانسن دا موقع ترلاسه کړي چې راتلونکې میاشت له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د ایستلو پلان عملي کړي. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وویل د 1980 کال راهیسې تر ټولو لوی محافظه کار ګوند د دې ښکارندوی کوي چې بریکزیت د بریتانیا د خلکو په غوښتنه شوی دی.
هغه کسانو ته چې پرونی موږ ته رایه راکړه پیغام لرم، په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې محافظه کارانو ته یې رایه ورکړې. دا لومړي ځل لپاره یو محافظه کار ملت، تاسې ممکن یوازې خپله رایه پوره کړې وي، خو تاسې به د ځان په اړه دا فکر نه کوئ چې تاسې واقعي محافظه کاران یاست.
جانسن خپل پلویانو ته په وینا کې چې خوشاله ښکاره کېده ټینګار وکړ چې بریتانیا به د جنوري په 1 نیټه اروپایي ټولنه پرېږدي.
راځئ بیرون ووځو، کار وکړو او دا هیواد یو موټی کړو. راځئ د بریتانیا هر کونج او لرې پرتې سیمې ته دا تعلیم او تربیې، بنسټونو او ټیکنالوژۍ په برخو کې فرصتونه مهیا کړو. راځئ بریکزیت تر سره کړو.
د لندن اوسیدونکي د بریتانیا د انتخاباتو د نتیجې په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو هیله څرګندوي چې د محافظه کار ګوند بریا به د بریکزیت د جنجال د پای ته رسیدو په معنا وي. د لندن یو اوسیدونکی مایک وایي
sad because I think a lot of people's expectations
خپایم په هیواد کې د یو مثبت بدلون لپاره د ډیرو خلکو توقعات بدل شول. دا تفکر دوه طرزونه موجود وو، خو موږ باید پر مخ ولاړ شو. موږ په دریو کلونو کې لا جګړې پرته هیڅ ونه کړل. په دریو کلونو کې موږ هیڅ هم ونه کړل. فکر کوم دا هیواد په توګه موږ په جنجال کې وو. موږ باید پر مخ ولاړ شو او مثبت فکر وکړو.
انی میسن د لندن یو بل اوسیدونکو بیا خپل نظر په دې ډول څرګندوي.
خوشحاله یم چې محافظه کارانو وګټله او هیله من یم چې دوی بریگزیت تر سره کړي او هر څه به ژر پای ته ورسیږي.
جانسن وویل د دوی حکومت باید د بریتانیا د هرې برخې نمائندګي وکړي. محافظه کار ګوند هغه شمیر څوکۍ وګټلې چې د لسیزو راهیسې مخالف کارګر ګوند ګټلې. د جمعې په ورځ د پایلو له مخې د جانسن محافظه کار ګوند د عوامو د مجلس له 650 څوکیو څخه 313 څوکۍ ګټلې، چې د یو اکثریت دولت د جوړېدو ډاډ رامنځته کوي. ټاکل شوې ده د اروپایي ټولنې مشران د بریتانیا په ټاکنو کې د بورس جانسن له بریا وروسته نن جمعه غونډه وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا او چین د تجارتي اختلافاتو د حل لپاره یوې موافقې ته نږدې سوي دي. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکي وایي چې د دغه تړون له مخې به پر چینایي وارداتو ګمرکي تعرفې له منځه ولاړې سي. که چیرې دغه موافقه ونه سي، د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 15 به جمهور رئیس ټرمپ پر چینایي محصولاتو ګمرکي تعرفې ولګوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
امریکا او چین یو نسبی تجارتی توافق ته نږدې شوې دي. که چیرې دغه توافق وشي، له مخې به هغه ګمرکي تعرفې له منځه لاړې شي چې ټاکل شوې دي یک شمې په ورځ نافذ شي. په دې موافقې سره هغه جنجل هم ختمیږي چې د تیرو 19 میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګمرکي تعرفو روان وو. د امریکا د سوداګریزو خونو مشر میرن بریلنت وایي چې یوې هوک ته نږدې شوې دي. خاغره بریلنت وایي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د 1.2 میلیارد ډالرو په اندازه پر چینایي وارداتو به ګمرکي تعرفې له منځه لاړې شي. دا چې په کومه اندازه به موجودې ګمرکي تعرفې راکمه شي څه ویل شوي نه دي. د موافقې له مخې به په بدل کې چین زیاته اندازه امریکایي زراعتي محصولات اخلي او د امریکایي کمپنیو لاسرسی به چینایي مارکیټونو ته پراخیږي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویاند هوا چینګ یانګ وای
د چین او امریکا د تجارتي خبرو په برخه کې د چین دریځ واضح دی. موږ تل ژمن یو چې د خبرو اترو له لارې اختلافات حل کړو. موږ ټینګار کوو چې مشورې باید د مساواتو او متقابل درناوي پر اساس وي او تړون باید دوه اړخیز او ګټور وي.
خود دغه هوکړه تاییدول د ولسمشر ټرمپ پریکړه ته انتظار باسي. ولسمشر ټرمپ د پنځمه په ورځ په ټویټر لیکلی چې چین سره یوې لوی هوکړې ته نږدې شوې دي. هغه ویلي چې چیني غواړي او موږ یې ترسره کوو. د چین د سوداګرۍ وزارت ویان گاو فینګ خبرلان ته وویل د دواړو خواو اقتصادي او تجارتي ټیمونو نږدې اړیکې ساتلې دي. له بلې خوا چین هم ګواښ کړی و که ټرمپ د یک شنبې په ورځ د دوی پر 1.2 میلیارد ډالرو سوداګریز صادراتو ګمرکي تعرفې وضع کړي، دوی به هم متقابل عمل وکړي. امریکا او چین په مذاکراتو لګیا دي چې خپلمنځي سوداګري جنجال پای ته ورسوي. د 2018 کال د جولای میاشت راهیسې امریکا پر چینایي وارداتو چې اندازه 3.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي مالیه وضع کړې ده. چین هم په مقابل کې د امریکا پر صادراتو چې اندازه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي مالیه وضع کړې ده. په امریکایي صادراتو کې حبوبات او نور کرهنیز محصولات شامل دي چې د دغو محصولاتو زیات تولیدونکي په کلیوالو سیمه کې د ټرمپ ملاتړ کوونکي دي. د یادولو وړ چې تر دې مخکې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د نامعلوم سوداګریز حالت له کبله ډېری شرکتونو خپل سوداګریز چارې کمې کړي او یې پانګونه درولې وه. وحید الله فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په پکتیکا کې یو شمیر زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې د پولیو د ناروغۍ په اړه له ښوونکو ډېر معلومات ترلاسه کړي دي. دوی وایي همدا معلومات یې د کورنۍ تر نورو غړو هم رسولي دي. عبدالملک شفق په دې باره کې رپورت لري.
نوید خان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه ښار کې د علی بابا علی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړی وایي د ښوونکو له لورې د پولیو ناروغۍ او د دې ناروغۍ ضد واکسین د ګټو په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. نوید خان زیاتوي د ښوونکو په ټولو خبرو او نصیحتونو یې پوره باور دی چې د دوی په ګټه به وي، نو ځکه یې همدا پیغام د کورنۍ تر نورو غړیو هم رسولی دی.
موږ ته استادانو دا خبره کړې چې دا واکسین د کور کې کوم ماشومان وي ورته کوي لګوي، او دا خبره زموږ په ځین کې نیولې ده، او دا خبره مو تر کوره پورې رسولې ده، ورونو ته مو کړې ده، پلار ته مو کړې ده، او زموږ ورور او پلار خپله دا خبره منلې ده، او نورو کلیوالو ته یې هم رسولې ده.
د یادې لیسې د اتم ټولګۍ یو بل زده کوونکی محمد عمر وایي له کله یې چې د ښوونکو خبره د کورنۍ تر مشرانو رسولې، د پولیو ضد واکسین سره د کور مشرانو مخالفت کم شوی دی.
موږ ته استادان جلسو په غونډو کې په صنف کې هر وخت راته چې دا واکسین و ماشومانو ته ورکوي، ځینې وخت د موږ درور د پلار نور سره لګېدل دا واکسینو سره ماشومانو ته بینه کول، اوس موږ ته چې دا واکسین ښه شی ده او هر ورځ یې وس ورکوي، نو دا ماشومان چې په پولیو یا پلج باندې اخته سي نو پښه یې لاس یې کار پرېږدي، دا ټول عمر لپاره بیا نه اغوي.
له بلې خوا په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي د پوهنې ریاست له لورې په ښوونځیو کې د پلج ساري ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي دغه اقدام بې ساری وباله، او هیله یې وښوده چې له دې سره به د کلیوالو سیمو خلک د پولیو ضد واکسین په ګټو پوهیږي. نوموړي وویل
او د عامه پوهاوي اصلي منبع چې دا معرف دی، ځکه چې یو استاد کولای شي چې په ډېر غټ کتلې زده کوونکو سره تماس ولري او هغه زده کوونکي دغه پیغام د دوی د استاد پیغام ورسوي کورنۍ ته او جامعې ته او ټولنې ته، او یو لوی بدلون راوړي. همدغه سرکندر کوي مامان چې کار کولای شي، نو دا کار کیږي او موږ د هغو سپورت کوو، د موږ د حمایه کوو، د موږ د پروګرام لپاره ملاتړ دی.
پولیو یا د ماشومانو ګزړن هغه ساري او تلپاته معلولونکې ناروغي ده چې تر دې دمه یې هیڅ تداوی نه ده موندل شوی. روغتیا پالان وایي د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته په منظم ډول واکسین ورکول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
دا هم څو لنډ خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ ډول تخطیه نه ده کړې او په جرأت نتیجې اعلانوي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه څه د پاسه 2.5 میاشتې وروسته لا هم نتیجې نه دي اعلان شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې د لنډې وقفې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دی. د غزنی چارواکي وایي د جغتو په ولسوالۍ کې یو موټر د سړک د غاړې د ماین پر ماین ختلی چې سپاره لس مسافر پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د محبسونو او توقیف خانو د رهبرۍ د یوې تازه پریکړې له مخې هر هغه زندانی چې سلپانې کتاب مطالعه او په اړه یې سیمینار ورکړي د بند مدیه شپږ ورځې کمیږي. په عراق کې تر ټولو جګپړي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د حکومت ضد مظاهره چانو وژل کېدل غندلی او په هیدواد کې د وسلو د کنټرول غوښتنه کړې ده. په لیبیا کې جنرال خلیفه هفتار چې ځان د لیبیا د ملي پوځ قومندان بولي اعلان کړی چې د پایتخت ترابلس د نیولو لپاره به تاروزی عملیات پیل کوي. د برتانیې په سرتاسري ټاکنو کې له بریالیتوب وروسته بوریس جانسن د انګلستان له ملکې سره ګوري چې خپل نوی حکومت جوړ کړي. د بوریس جانسن په مشرۍ د برتانیې محافظه کار ګوند په خود په غوڅ اکثریت د بریالیتوب لپاره پارلمان اکثریت چوکۍ وګټلې. مظاهرچانو په جنوبي کوریا کې د امریکا د سفیر انځورونه شکولې دي. مظاهرچان ځکه په غوسه دي چې امریکا د جنوبي کوریا څخه غوښتي د خپلې دفاع لپاره باید ډېرې پیسې ورکړي. د امریکا جغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. زموږ بل خبرونه چې د روغتیا خبرونه ده، هیله ده چې هیرې نه کړئ. په لنډ وخت کې به تاریخ خبرونه پیلوو.